واد د قدرت د وږي ماشومانو په لاس ورغلی دی او ډول ډول لوبې پرې کوي. د خپرونې په پیل کې هغه مرکه در اورو چې له بهره راغلې هیوادوالې سره مو کړې ده. دا چې څنګه راغلې ده له دې به یې واو.
هیواد ته چې راغلې هرکلی درته وایم. خدای دې وکړي چې د تا په شان نور هیوادوالم له بهره راشي او د خپل هیواد په آبادولو او جوړولو کې ونډه واخلي. کله چې هیواد ته راغلی څه احساس دې کاوه؟
ډېر د خوشحالۍ احساس مې وکړ. په تېره بیا چې ستا غوندې سټایلي ځوانان ګورم. تا هم ډېر ښکلی سټایل کړی دی.
مننه. د څه لپاره راغلی؟ د چکر لپاره که د کوم کار او خدمت لپاره؟
دیش کاله وروسته چې راغلم نو ډېر توپیرونه مې ولیدل.
مثلا څه توپیر؟
لوړ بیلډنګونه، سوپر مارکیټونه، ګیسټ هاوسونه او د خارجي خوړو هوټلونه جوړ شوي دي او دې کار کابل ښار ته کاملا نوې بڼه ورکړې ده.
هو دې نه ویل چې د څه لپاره مو تشریف راوړی؟
هیواد او هیوادوالو ته د خدمت لپاره راغلی یم او د همدې لپاره مې څو ولایتونو ته هم سفر وکړ.
مثلا په کومه برخه کې به کار وکړی؟
په فرهنګي فیلډ یعنی برخه کې.
په فرهنګي برخه کې مو پروژې درسره راوړي که څنګه؟
په پروژو خو به بیا وروسته فکر کوم، اوس د یو بل مقصد دپاره راغلی یم.
غواړې په حکومتي دفترونو کې کار وکړي؟
نه، په حکومتي دفترونو کې دومره تنخواه نه ورکوي چې د سړي د خولې خوند پیښه شي.
ټول هغه هیوادوال چې له بهره راغلي دي د سوپر سکیل په نامه ښې ډبلې تنخواګانې اخلي.
یوازې تنخواه هم د سړي مشکلات نه سي حلولی. په بهر کې د ژوند نورې ډېرې اسانتیاوې دي، لکه د تفریح، چکر، لامبلو او د ښه وخت تېرولو ځایونه او امکانات.
تا خو ویل چې د خدمت لپاره راغلی یم، نو څوک چې هیواد او هیوادوالو ته خدمت کوي دغسې مشکلاتو ته به غاړه ږدي نو؟
د تا خبره سمه ده. په بهر کې له اوسېدو سره مې طبیعت هم توپیر موندلی او د دې هیواد له ککړې هوا، ناپاکه اوبو او نورو پرابلمو سره توافق نشي کولی.
ښه، د بچیانو په هکله به درنه وپوښتم، څو بچیان لرئ؟
یو مې زوی دی او یوه مې لور.
هغوی څه کار کوي؟
زوی مې د موټر په کلچ کې ماستری کوي او لور مې د افریقا په زامبیا کې میړه کړی او هملته اوسیږي.
زوی دې د موټر په کلچ کې ماستری کوي؟
هو، لیسانس د موټر په انجن کې واخیست او دکترا به که خیر و په اکسلریټر کې واخلي.
نو ولې داسې نه وایي چې د موټر مستری دی؟
دلته مستری ورته وایي او هلته کار میکانیک او د همدې لپاره په دې برخه کې عالي زده کړې کوي چې د هیواد او هیوادوالو خدمت وکړي. ځکه هغه اورېدلی و چې په افغانستان کې ټول درېیم لاس زاړه موټرونه چلیږي او ډېر زیات عوارض کوي.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو دې نه ویل چې ته د څه لپاره راغلی؟
زه غواړم د افغانستان او د افغانانو په هکله یو داسې لنډه کیسه ولیکم چې په کامل ډول د دوی ژوند پکې انځور شوی وي او د همدې لپاره راغلی یم چې له نږدې نه د هیواد او هیوادوالو وضعیت ووینم او بیا یوه لنډه کیسه پې ولیکم.
یعنی چې لیکوالی؟
نه، لیکواله نه یم، خو د هیوادوالو مینې مجبوره کړم چې یو څه پې ولیکم.
واه واه، څومره عالي احساس! دې ته وایي وطن دوستي.
وز د یو نایی د یوې ورځې یاداشتونه واوري.
اوس د سهار و بجې دي. یو زوړ مامور راته ناست دی او وایي چې ګیره مې چپه وخریه. ما چې ورته وویل چې ولې چپه، نو هغه وخندل او ویې ویل چې د سپینو ویښتانو بیخونه مې ښکاره نه شي، که نه بیا به په دفتر کې زیاتره نجونې غوږوهنې راته کوي چې سپینګیري خلک هم فیشني شول. اوس د سهار اته بجې دي. یو هلک راته وایي چې سر مې رادار جوړ کړه او ما چې پوښتنه ترې وکړه چې دا رادار یې څه ډول وي، نو په غوسه شو او راته ویې ویل چې ته لا تر اوسه رادار هم نه پیژنې. خط خط یې کړه، یعنی لومړی ټول سر لوړ ماشین کا او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټه پټه ټغر. اوس د سهار 9 بجې دي. یو زوړ کار ته ناست دی او وایي چې ګیره مې را وخریا، خو په دې شرط چې کوم ځای پرې نه کې هغه ملامت نه دی چې له پرې کېدو ویریږي، ځکه چې مخ یې دومره ګونځې ګونځې دی لکه د ارادې چادرې چینونه. اوس د سهار لس بجې دي، د سپینګیری ګیره مې ایله په یو ساعت کې ور وخریله، خو ګومان کوم چې خامخا به د ګونځو په منځ کې ځینې ځایونه ناخریلې هم پاتې وي، ځکه چې ځینې ګونځې دومره سره نږدې وي چې خریلو یې هیڅ امکان نه درلوده. اوس د ماسپښین یوه بجه ده، یوه سړي پنځه واړه زامن راوستلي او وایي چې د دې ټولو سرونه به په دیرش افغانۍ خري، حال دا چې موږ وړي که غټ سر په شل افغانۍ خریو. اوس د ماسپښین دوه بجې دي، یو ځوان ناست دی او وایي چې ګیره مې خط خط جوړه کړه. له دې مخکې مې د یوه بل ځوان ګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټي په شان جوړه کړه. اوس د ماسپښین درې بجې دي، یو ځوان وایي چې ویښتان مې فوجي کټ کړه، خو پام دې وي چې پوره کټ ووهي، خو زه حیران یم چې پوره کټ به یې څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته، زه یو ډول خو به شي، له کټ وروسته به بیا سره ګزوو. اوس د مازدیګر څلور بجې دي، یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې راته خري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر و خانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي، یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغی، څه وخت نورم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي، سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم، په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی، ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
اووس دغه د عقل جنگولو سندره هم واورئ.
خلق را ته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ خلق را ته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ دلته چې څوک کار کوي دلته خیانت رشوت
خد فخر کار ښکاري،
مار لکه د پړې وي
پړی راته مار ښکاري،
هر ظالم ته کوز ګورو هر مظلوم وهو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ خلق راته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ خلق ترقی کوي
مونږ یو پشاروان،
شل ساعت خوب کوو
دو ساعت بیا روان،
نور نړۍ یو خوازی
مونږ یو بل خوا روان،
ټول عمر د نورو په مرستو شخوان وهو، مونږ
عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ
خلق را ته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو،
یا زموږ پتاوه دی
یا زموږ دیران دی،
یا غو جلوی دلی وی
یا مو تنور وران دی،
یا مو پچرگانو جنگ
یا مو سپر مان دی،
دا غسلا او سم دو خواری جوان تیرو، مونږ
عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ
خلق را ته خاندي پاټ کلر کار کوو، مونږ
عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ
عقل جنگوو،
مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ عقل جنگوو، مونږ
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه صادق سپینغر، سپوږمۍ، هیله زرمتی او برای افغانپور. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.